د خبرونه په دوهم نیمای کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغې نه مخکې د خبرونو لنډیز. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې. د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی، او هغه دا ادعا بیا وکړه چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 13 پاکستانی اسکرم ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د سپتمبر 5مه نیټه له نړۍ وغوښتل، په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشري په غاړه اخیستې، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه خورا سخت شکل پلی کړی چې لمخې خزی له عامه ژوند څخه به برخې شوې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې وروسته لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د وزارت د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصول لمخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو لدن د ګوښه کولو مسؤل دی. تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه د افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رويټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لکبله د جو بایدن په ادارې نیوکی کوي. او په سوریا کې د اسرایل او د پرون ناوخت برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریې دولتي اژانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر هم ویلي چې 14 کسان مړي ورولل شوی او 30 نور پکې ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبې په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی، او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شو ځونجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بینت ویلی په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا باسونه به څومره برخلیک ټاکون کې وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان لپاره تاکل کیږي یا وزیر جدید یا بوته دند ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغه داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوب کی، دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه دی هغه شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سلسله نور هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناست جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لار موندلو لپاره د دوی صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بی تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړه، اوس د افغانستان خلک د دغه سي ناست نه زله نخوخی او پویږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړای دی چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپل گزارشونه وړاندې کوي.
روزګانې سپ تاسو هم بحث ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه ملمچ وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم و تحصیل محرومه سوله پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څوک نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي، وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم او تحصیل، خلک محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او گریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، د داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولی.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهدو رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی. ده په مخکې که په جمهوریت دوره هم و که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه گزارشګران ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده، عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخ ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امددي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان وو باخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایت یې، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرانیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځځي دغه مشکلات بلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو 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 شیطان دوی تان نه ورکی؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو په دې یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمينه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونو ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونو سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټوله دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه غلطه په یو دفتر کې کینې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کې د خلکو منځ هم تاته اجازه نشه چې راشې. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغه سې گزارشګرانو او د دغه سې اعلامي او دغه سې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې سعید ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینې او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونې سلویښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه به ختمي.
ډېر مننه روزګانه صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي؟ په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري.
د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ول د ایسای په منځګړیتوب فلم دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولای شي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو یا ملګری ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کا او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو، فلم لا اقل دوی کولای شي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا د توافقنامه ته سر کړي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوي، چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کېږي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 5 میلیون شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو سازمانو کې یعنی کار کاوه، یعنی 5 میلیون انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پر اتاک سره طالب پر اتاک سره دا 5 میلیون چې دا 5 میلیون په 50 کې ضرب کې 50 میلیون افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی دا بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانانو ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خودی هیڅ نو نرمشت نه لري، د افغانانو په وړاندې تعلیم دروازې بندې دي، کار اهل ته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتل، تحصیلي او تعلیمي نظام بخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولای شي فشار پر دی راوي او دوی وادار کې نو متحده ایالات کولای شي په یو ژغ باندې دوی تابع کې، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لا اقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دا غته غاړه کړی چې یو مشروع حکومت را منځ شي، دلته د قانون حکومت کار اهل ته وسپاري او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص.
ډیر مننه شیرزای صاحب، تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغه ته متحد نشکاري، د دغه بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابې په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورې، طالبان یو لوی مهاجران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سره سم ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتل؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک ورنه بې خبر وو؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکار شوې ده، نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ امایتګر لرو، څوک د چې طالبان ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د خزرو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، خزرو په کورونو کې بند ده، خزه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې اوسي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده، څوک د چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادرې زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک ولې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابرۍ غلیم ده غغم نه کوي، هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده، څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی پیاد نه ده. او بس یواز افغانان د چې وز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان او هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دودی پیادیږي هر څه دودی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي. یو خو د افغانان نه جرات یې واخیستله. افغانان اوس ډوډۍ ته احتیاج ده. دومره دیکتاتوري ده، دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپله غږ نشي اوچتولی. که نه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختیي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرات واخیستل د خلکو دودې واخیستله.
ډېره مننه پنځه ویشت دقیقې
ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامه وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په زم همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
پنځه ویشت دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالروف روزګانی. روزګانی صاحب، تاسو تر اوسه د افغان نجونو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند، څه فکر کوئ چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کاله وسول چې په نمایشي مغندونو تخبیکي یا غندي ملګر ملتونه هم دا په بل ملک کې داسې حالت کې یو ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم او تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی. 45 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کوم ورته وايي په هغه پر افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده. دوی پرون هم پروژه و ده. دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې لته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلی تاک مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فاشا ده کفر دی. نن اول خو دوی د خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصې نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خطراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شو او نن دې بیرته خلاص کړي، نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی. بل د متکی استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تشه تازه ده. ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه مو اوریدلې، نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دي نه پر اسلام روان دي. دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لسنه مچول د دوی رهبری او لاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ویلیدل په دا شال کې چې هغه چا سره ونه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پا پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي ور پروژه لاس راړولي، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو د افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، الته پروینجونه یا پرشودو باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې تاسو مکتب غواړي، مکتب چې شي به د انجونو مکتب. دغه فکر د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پراغه روان دی. متاسفانه
شیرزای صاحب، طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي. لیوی خو د رسمیت پیژندنې تملري لبل خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ طالبان ما مخکې هم وایي طالبان ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان دلی جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقي تللی و د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډې درلودله. 55 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای 55 ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا ونه ویل متقي ته چې د خزو آواز اورت نه ده. تاسو ولې د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرته همدا خبره ونه کړه؟ ولې دوی تحریم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقي غریبان؟ ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدې؟ خو دا د نور ملکونو په اسلام اسلامي ملکونو هم بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقي او طالبان نه په دغه 3 کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدې او د ورته د خبرو اجازه هم ورکي، ورته دعوت یې هم ورکړله، نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي. هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږدي چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اله ده، یو بازیچه ده. ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې د خدا اوس په طالبان د ګوري چې ټوله زمينه ماته مساعد ده؟ هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیر المؤمنین همداسې ده، همدغه 55 هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیر المؤمنین څنګه وو. امیر المؤمنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیر المؤمنین همداسې د امیر المؤمنین په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کړي، دوده ونه لري، سره یې محکمه شي، حق یې تلف شي، خزو حقوق به تلف شي، او څوک غږ هم ونه شي کوي چې همداسې ظلم را روان و. دغه 55 ملکونه نه پوهیږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي، نه تعامل کوي. هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوې ده، پوهیږي چې د هر خوا نه موږ ته خلک آواز نه شي اوچتولی، څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي، او یو لوی بادار موږ لرو. هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي، هغه تر څو چې استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده. تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نه کړي، یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله، لکه چې بنګلادیش قیام، تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي، او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولی احمد مسعود غالي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري، که هغه غواړي افغانان ته خدمت وکړي، ته داسې تفرقه ما اچوه، ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا د مونږه پګټ ده چې تر څو چې تزي احمد مسعود تشوکي، چې احمد مسعود راش بیا بیرته داخلي جنگونه درته شروع کړي.
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي.
یواری بیا پخوانی پلونو دیول بدل گردو لمبا جیکڑم زما جانان پخوانی پلونو دیول بدل گردو لمبا جیکڑم زما جانان